ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګرانو ریډونکو د وایس اف امریکا جو رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2021 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پینې میو په واشنگټن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پاکو من هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې په جبر د بدرکې او پیخې د بشري حقوقو سرغړونه بللې او په سخت ټکو یې ادارو ته په اشاره ویلې دا د ملک خدمت نه بلکې ظلم دی. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت خاني اسمبلی ته ویلي غیر ملکی قرضې یو سل 25 ارب ډالر ته زیاتې شوې او د موجوده مالی کال په لومړۍ او دریم میاشتو کې د پاکستان حکومت 3.8 ارب ډالر قرض ترلاسه کړې. او د فیسبوک ته خطرو د پلټنې برخې چارواکو د رويټرز خبري ادارې سره په یو مرکه کې ویلي چې کله طالبانو په افغانستان باندې قبضه کول نو د پاکستان نه هیکرانو د فیسبوک د لاري هغه افغانان په نخښه کول د کوم چې لړنګ شوی حکومت سره تعلق وو. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په کوټه کې په جبر د بدرکۍ او پیخې د بشري حقوقو سرغړونه بللې او په سخت ټکو یې ادارو ته په اشاره ویلي دا د ملک خدمت نه بلکې ظلم دی. د پی ډی ایم صوبایي مشرانو سره په کوټه کې د لیدو کتو وروستو خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل ځوانان د خپل کورونو څخه اوړل کیږي، لا پاته کوشي او په کلونو د هغوی خپل خپلوان در په در ګرځي او درکې نه لګي، خو په زړونو سخت قوتونه یې پروا هم نه کوي او هغوی فکر کوي چې ګنې دا دوی د ملک خدمت کوي. هغه لی فضل الرحمن زیاته کړه چې په یو جمهوریت هیواد کې عدالتونه د هغوی مسلې حل کوي، که څه هم وی باید چې دغه بدرکه خلک عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د اوین په هیواد کې امنیت حل راتلی شي چې اولس خپل جایز حقونه ورکړي شي او د صوبو خپلواکي ومنل شي. د جمعیت العلماء اسلام او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن خبري کانفرنس کې ویل چې په ملکی سیاست کې مداخلت کوي نو پر ضد یې د شکایت کولو حق دوی لري او ملکی آئین او قانون لاندې خپل حق کاروي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت قانوني اسمبلی ته ویلي غیر ملکی قرضې یو سل 25 ارب ډالر ته زیاتې شوې او د موجوده مالی کال په لومړو درې میاشتو کې د پاکستان حکومت 3.8 ارب ډالر قرض ترلاسه کړی. د بزنس ریکارډر ورسپانې تر مخه د پاکستان مرکزی بینک وایي چې روان کال جون میاشتې د 1.5 نیټې پورې د پاکستان مجموعي قرضې او واجبات 30 ارب روپۍ ته رسیدلې او د اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د اخراجاتو او د آمدن تر منځ د زیات فرق لوجی په پاکستان قرضې سیوا کیږي او دا هم نه خوده لکیږي چې دغه قرضې په کومو شرایطو حکومت اخلي. د پاکستان د مجموعي مالیه یا د ټیکس 15% برخه د قرضونو د سود په مد کې ادا کیږي چې له عمله یې هر کال قامي بجټ د خساري سره مخامخ وي. اقتصاد پوه هوایي چې د هیواد د کال اخراجات 8000 ارب روپۍ دي او آمدن یې 15500 ارب روپۍ دي. د بزنس ریکارډر تر مخه د اقتصادي چارو وزارت د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو قائمه کمیټې ته ویلي په کال 2013 کې د پاکستان مجموعي غیر ملکی قرضې او د واجبات او مالیت 95.2 ارب ډالر وو او مرکزی بانک وایي چې په روان کال جون میاشت کې بهرنۍ قرضې یو سل 22 ارب ډالر ته رسیدلې، خو وزارت وایي چې په ستمبر میاشت کې دا رقم یو سل 25.8 ارب ډالر ته زیات شوی دی. د فیسبوک د خطرو د پلټنې برخې چارواکو د رويټرز خبري ادارې سره په یو مرکه کې ویلي دي چې کله طالبانو په افغانستان باندې قبضه کوله نو د پاکستان نه هیکرانو د فیسبوک تلاري هغه افغانان په نخښه کول د کوم چې لړنګ شوی حکومت سره تعلق وو. د فیسبوک چارواکو ویلي دي چې پاکستان کې د هیکرانو ډلې چې د انټرنیټي امن په صنعت کې د سایټ کاپی په نامه پیژندل کیږي، فیسبوک باندې د هغه ویب سایټونو لینکونه شریکول چې د خلکو د سارنې یا ملویر په وایرسونو با ککړ وو او د کسانو په کمپیوټرونو یا ټلیفونونو با پټ نصب کېدل. بیان کې زیاته شوې ده چې په هغه کسانو کې چې په دې طریقې سره په نخښه کېدل په کابل کې د حکومت پوز او د قانون د تنفذ ځواکونو سره یې تعلق وو. فیسبوک چارواکو زیاته کړې ده چې سایټ کاپی یې په اګست میاشت کې لخپل پلیټ فارم څخه لر کړې ده. فیسبوک کمپنۍ چې په دې وروستیو کې خپل نوم میتا ته بدل کړی دی ویلي چې د هیکرانو لخوا سایټ کاپی نومې ډلې د فیغلو ښځو یا جینکو په نوم ځانته فیسبوک آیډیا نه جوړې کړې وي. د فیسبوک د انټرنیټي امنیت د چارواکو په وینا پاکستان کې د هیکرانو د ډلې ځنې قانوني ویب سایټونه هم هک کړي وو چې په هغه طریقه یې خلک غولول چې خپل د فیسبوک اهم معلومات پر سره شریک کړي. د ایمیل جوړولو او آنلاین پلیټ فارمونو غټو کمپنیو لکه فیسبوک، ټویټر او د الفابیټ کمپنۍ، ګوګل او د مایکروسافټ کمپنۍ لینکډ ان ویلي دي چې په تیر اوړي موسم کې چې کله طالبانو په ډیر تیزی سره افغانستان باندې قبضه کوله نو هغه مهال دغه کمپنیو د افغان صارفینو د اکاونټونو لاک ډاون کولو لپاره ګامونه اوچت کړي وو. فیسبوک چارواکي وایي چې د هیکرانو دا کمپاین د اپریل او اګست میاشتو ترمنځ ډیر زور اخیستی وو، خو فیسبوک کمپنۍ تر دې وړاندې ځکه په دې اړه باندې خبره نه کوله چې د دوی په خپل کارکوونکي په افغانستان کې ګیر پاتې وو. د هغو د خوندیتوب فکرمندي هم وه او بل اړخ ته د هیکرانو د جال په اړه لا نور پلټنو ته ضرورت وو. په کابل کې د طالبانو حکومت ویلي پاکستان د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې کارکوونکو ته د وور د وجنې حفاظت، د ټرافیکي کنټرول، هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت برخه کې د مسلکي روزنې ژمنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پرون د نهې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې لیکلي چې پاکستانی چارواکو یاد ژمنې دغه هیواد ته د طالبانو بهرنیو چارو لنډمهاله وزیر امیر خان متقی د سفر په مهال کړي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اونۍ کې لس پروازونه کېدل او د مسافرو د شمیر له زرو څخه 1500 ته سیوا کولو. نور هغه څه دي چې د سفارت په وینا د طالب چارواکو او پاکستان ترمنځ پرې سلا راغلې ده. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې پاکستان د هر هوایي ډګر نه کوو غواړي د افغانستان د کابل مزار شریف او کندهار هوایي ډګرونو ته الوتنې کولای شي، او په مقابل کې د افغانستان له لوري هم د افغانستان د هر هوایي ډګر نه چې وغواړي د پاکستان اسلام آباد، پېښور او کوټه هوایي ډګرونو ته الوتنې کولای شي. په بیان کې ویل شوی دی چې د افغانستان له لوري غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د کوټه پر ځای د کراچۍ هوایي ډګر ته هم د الوتنو اجازه ورکړي شي. د پاکستان حکومت لا تر دې مهاله په دغه باندې څه نه دی ویلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر من اردن کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تا وګیې د نن ساته خبری خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فلو رحمان په کوټه کې په جبر د بيدرکۍ او پیخي د بشري حقوقو سرغړونې بللي او په سختو ټکو یې ادارو ته په اشاره ویلي دي چې دا د ملک خدمت نه بلکې ظلم دی. په دې حق لبانی د ډیو رادیو خبريال عبدالحمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټه څخه وړاندې کوي.
په کوټه کې د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو سره وغټ خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د پاکستان ډیموکراټیک ورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن په زور باندې په حیوانات کې د خلکو پر بيدرکه کېدو باندې سخت تشويش څرګند کړی. دا د بشري حقوقو ستره سرغړونه وبلله.
نوجوانانو کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں. ان کے بوڑھے ماں باپ، ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں. ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن شقی القلب قوت ہے. وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں.
زوانان لکور زخه او بی درک کوي او په کلو کلو باندې د دوی نازولي در په در غرزي د دوی سپنجيرو مور او پلار د دوی سپنجيرو د مور او پلار په سترګو کې اوس اوش کی هم نستا چې و چې سوي دي. د دوی د شپو مرهم ختم سوي دي، لکن شکمن وکداران وی چې موږ د حیوانات خدمت کوو. وکداران د بشری حقوقو دغه سرغړونی زخه په حق لوی چې موږ د ریاست خدمت کوو. کچيري داس خبره وي نو عدالتونه موجود دي، لاغلار دي مجرم ته سزا ورکولای شي. په یو جمهوریت حیوانات کې د بچهانو د دور تور طریقې تر سره کوي. نادیده قوتونه د حیواد حکیم دي یا د قانون پرانا کې کار کوونکی د دې حیواد مالکان دي. مولانا فضل الرحمن ویل چې موږ په حیواد د امنیت په لوي کېدل غواړو او امنیت به هغه محل راځي چې کله خلکو ته جایز حقوق ورکول شي، د سبو خپلواکي ومنل شي.
اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے۔
کچیری په سیاست کې لاس وهنی کجی او هغه هم ناجایز وی، بیا شکایت کول زموږ حق دی، موږ پریکړه کړې ده چې بیا به هم قانوني لارې خپلوو۔ مولانا فضل الرحمن وویل چې موجوده حکومت په ایواد کې ګرانی ډیره زیاته کړې ده، د غریب خلکو ژوند ډیر سخت تریخ شوی دی۔ د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ادعا وکړه چې پر کوچنی ګوندونو باندې فشار اچوي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې دي ګډون وکړي، و غړو ته هم وی چې په مشترکه غونډه ته مرآځي لاس را پیچي قانون جوړوي۔ مولانا فضل الرحمن وویل حکومت نه چلیږي بلکې چلوي، چې څوک چلوي هغه هم ودوی ته معلوم دي، خود چا نوم یې نه کوي په ډاګه۔ د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت غواړي ستر 9 نمبر لمخه قانون سازی وکړي، دا ډیر شکمن معلوماتي سرګند دوی مرکزی حکومت اعلان کړی چې د نومبر پر 19 باندې د پارلمان په ګډه غونډه کې به درای د اچول لپاره د الکترونیک ماشين او نور مهم قانون سازی کوي۔ مولانا فضل الرحمن وویل چې موږ به د حکومت د کرانې په ضد غونډه وکړو۔ پی ڈی ایم مشر وویل چې ادارو ته په کار دي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه وکړي، مرکزی حکومت د پی ڈی ایم دغه تورونه رتوي او وی چې دوی په ټول ټاکنو کې ماته خوړلې ده، خو اوس د ایواد اقتصاد د نړیوال کرونا د وباله سبب زخه ډیر کمزورې دي، دوی د حکومت لپاره یوازې مشکلات پیدا کوي۔ حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټا،
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده۔
د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت قومي اسمبلی ته ویلي غیر ملکی قرضې 125 ارب ډالر ته زیاتې شوې او د موجوده مالی کال په لومړۍ او درې میاشتو کې د پاکستان حکومت 3.8 ارب ډالر قرض ترلاسه کړی دی۔ په دې حقله د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته د مردان څخه وړاندې کوي۔
په کوټه کې د پی ڈی ایم د صوبایي مشرانو سره و غټ خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د پاکستان ډیموکراتیک غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن په زور باندې په حیوانات کې د خلکو پر بيدرکه کېدو باندې سخت تشويش څرګند کړی، دا د بشري حقوقو ستره سرغړونه و بلاله۔
نوجوانو کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں، ان کے دلوں کے زخم اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں۔
ځوانان له کور زخه او بیا درک کوي او په کلو کلو باندې د دوی نازولي در په دره ګرځي، د دوی سپنجیرو مور او پلار، د دوی سپنجیرو د مور او پلار په سترګو کې اوس اوش کې هم نسته چې وچی سوي دي، د دوی د شپو مرهم ختم سوي دي، لکن شکمن وکداران وی چې موږ د حیوانات خدمت کوو، وکداران د بشری حقوقو دغه سرغړونې زخه په حق لوي چې موږ د ریاست خدمت کوو، کچيري داس خبره وي نو عدالتونه موجود دي، لاغلار دي مجرم ته سزا ورکولای شي، په یو جمهوریت حیوانات کې د بچهانو د دور تور طریقې تر سره کوي، نادیده قوتونه د حیوانات حکیم دي یا د قانون پرانا کې کار کوونکي د دې حیوانات مالکان دي۔ مولانا فضل الرحمن وویل چې موږ په ایواد د امنیت په لوي کېدل غواړو او امنیت په هغه محل راځي چې کله وخلګو ته جایز حقوق ورکول شي، د سبو خپلواکي ومنل شي۔
اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے۔
کچیری په سیاست کې لاس وهنی کجی او هغه هم ناجایز وی، بیا شکایت کول زموږ حق دی، موږ پریکړه کړې ده چې بیا به هم قانوني لارې خپلوو۔ مولانا فضل الرحمن وویل چې موجوده حکومت په ایواد کې ګرانی ډیره زیاته کړې ده، د غریب خلکو ژوند ډیر سخت تریخ شوی دی۔ د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ادعا وکړه چې پر کوچنی ګوندونو باندې فشار اچوي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې دي ګډون وکړي، و غړو ته هم وی چې په مشترکه غونډه ته مرآځي لاس را پیچي قانون جوړوي۔ مولانا فضل الرحمن وویل حکومت نه چلیږي بلکې چلوي، چې څوک چلوي هغه هم ودوی ته معلوم دي خو د چا نوم یې نه کی پډاګه. د پی ڈی ایم مشر مولانا فزرمان ویل چې حکومت غواړي ستر 9 نومبر لمخه قانون سازي وکړي. دا ډیر شکمن معلومه شي سرګند د وی مرکزی حکومت اعلان کړی چې د نومبر پر 19 باندې د پارلیمان په ګډه غونډه کې به د رای د اچول لپاره د الکترونیک ماشين او نور مهم قانون سازي کوي. مولانا فزرمان ویل چې موږ به د حکومت د کرانه په ضد غونډه وکړو. پی ڈی ایم مشر ویل چې ادارو ته په کار دي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه وکړي. مرکزی حکومت د پی ڈی ایم دغه تورونه رتوي او وی چې دوی په ټول ټاکنو کې ماته خوړلې ده. خو اوس د ایواد اقتصاد د نړیوال کرونا د وباله سبب زخه ډیر کمزورې دي. دوی د حکومت لپاره یوازې مشکلات پیدا کوي. حمید سمسور یو ای ډیوا کوټا.
د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت قومي اسمبلی ته ویلي غیر ملکی قرضې 125 ارب ډالر ته زیاتې شوې او د موجوده مالی کال په لومړیو درې میاشتو کې د پاکستان حکومت 3.8 ارب ډالر قرض تر لاسه کړی دی. په دې حق له ډیوې ورډي خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته د مردان څخه وړاندې کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی اقتصادي قائمه کمیټې ته ویل شوې دي چې د پاکستان مجموعي بهرنۍ قرضې 125 ارب ډالر تر رسیدلې دي او په روان مالی کال په اړومبه درې میاشتو کې په دې کې 3.6 ارب ډالر اضافه شوې ده. روان کال په جون کې د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک ویلي وو د پاکستان مجموعي قرضې او واجبات 30 ارب روپۍ تر رسیدلې دي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د پاکستان د مجموعي مالی شپې ته پیسه د برخه په قرضونو د سود پمت کلاړه شي چې لوجی هر کال قامي بجټ د خساري سره مخ وي. دیوایي ملکی خرصونه 8000 ارب روپے دي او مالیا 5000 ارب روپے راغونډيږي او حکومت د خرصونو د پوره کولو لپاره بیا نوري قرضې اخلي. سجاد احمد وایي د آمدن او خرصونو ترمنځ د زیات فرق له عمله په پاکستان قرضې سی واکيږي.
ټیکس ریوینیو هم شارټ مطلب فسکل خسارم له روخه او زمنګ آمدن او اخراجات منځ کې فرق هم ډیر دی او به انټرست پیمنټ سره دا نور هم سیوا شي. نو دا برډن ورځ په ورځ او کال په کال نور هم سیوا کیږي او دا یو الارمینګ پوزیشن طرف تر روان دي ځکه چې زمونږ کیډ نه کنټرول کیږي. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ هغه د لپاره نور قرضې غستل پکار دي.
د پاکستان اقتصادي وزارت د قومي اسمبلی اقتصادي قائمه کمیټې ته ویلي دي چې په کال 2013 کې غیر ملکی قرضې 95.3 ارب ډالر وې او په جون 2021 کې د مرکزی بانک د وینا مطابق دا قرضې 102 ارب ډالر تر رسیدلي او د اقتصادي وزارت د وینا مطابق په کال 2021 ستمبر کې دا رقم 105.8 ارب ډالر تر رسیدلي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د کال 2013 راهسې تر کال 2021 جون پورې د پاکستان مجموعي قرضې 85% زیاتې شوې او دا د ملکی مجموعي آمدنې 3.8% دي. یاد بانکوایي په تیرو درې کالو کې مجموعي قرضې 14.9 ارب روپې زیاتې شوې. د اقتصاد ماهر فداوسین وایي پاکستان د ابتدا څخه په بهرني قرضو انحصار کړی دی او په اقتصادي توګه یې بنیادی اډانې ته توجه نه دی ورکړې. دوی وایي د پاکستان اقتصادي پرمختیا په قلار روانه ده او اکثرا غټې د آمدن ادارې تاوان سره مخ دي. فدا حسین وایي یو اړخته که قرضی سی واکیږي خو بل اړخته د حکومت لخوا دا هم نه خودل کیږي چې دغه قرضی په کوم شرطونو اخستل کیږي. مرکزی بینک وایي په کال 2013 کې د پاکستان حکومت 9.5 ارب ډالر قرضې واپس کړې وي او په روان مالی کال کې حکومت لا 14.4 ارب ډالر رقم واپس کول دي او د روپې د قدر د کمیل عمله په دې کې اضافه هم کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د پاکستان حکومت تیر کال د کم آمدن لرونکو کورنیو ته خپل کور جوړولو لپاره د قرضونو اخستو میرا پاکستان میراګر نوم یو منصوبه شروع کړی و او د ریاستي بانک څخه یو غوښتل و چې دغه خلکو ته قرضونه ورکول شروع کړي، خو د حکومت لخوا دغه اعلان ورسته اوس هم بانکونه خپل هدف نه پوره کوي او کم آمدن اخستونکو خلکو ته د کور جوړول ګران دي. د ډیور ډیو خبريال صادق قاسم شاه په دغه نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
د میرا پاکستان میرا ګرسکیم د لاندې حکومت د کم آمدن خلکو ته کور لپاره قرضې د بانک نه یقیني کولو لپاره سټیټ بانک کمرشل بانکونو ته هر میاشت دغه بانک کاروبار مطابق دغه خلکو ته قرضې ورکولو ټارګټ یې خوده وی. خود معیشت ماهران وایي لبده مرغه بانکونه اوس هم پاکستان کې د کم آمدن خلکو ته په اسانه قرضې نه ورکوي او پاکستان کې د کم آمدن خلکو لپاره کور جوړول یا غستل ډیر ګران دي. په اسلام آباد کې د ډان رسپانی سره کارکونکي په معیشت لیکوال او خبريال مبارک زیب خان وایي د کم آمدن لرونکي کستا اوس هم څومره قرضه د دغه سکیم د لاندې یو بانک ورکړی شي هغه کې نن سبا کور نه جوړیږي.
نو سه د حکومت په تر اړخه او سه د موجوده حالاتو په وجه باندې چې د دا سېکټر چې کوم دی دا تر اوسه پوري ورس په ورځ چې دی نو هغه ان اټریکټیو کیږي د لو کاست هاوسینګ والے چې کوم موږ یادو ځکه چې دغه پیسې چې دا ډېرې کمې دي په دې کې اوس دغه نظمکا او کور کمرې دوانه نشي جوړې دي.
هم په دې مسلې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد یو استاد او د معیشت ماهر ډاکټر میراج الحق هم د پاکستان معیشت دومره مضبوط نه دی چې یو د کم آمدن کس په اسانه کار روزګار ومومي او هغه وايي بل طرف ته ګرانی هم دومره زیاته شوې ده چې د یو عام کس توان هم نشته چې سواخلي یا سي جوړ کړي.
دا شان دغه سره سره امنګایي یعنی ګرانواله هم دي دغه سره قوت خرید د خلکو کم دي اقتصادي پرمختګ هم نشته دا ټول وجوهات دي چې خلکو کم افورډیبلټي چې وتوي او کم پرچیزینګ پاور دی قوت خرید چې وتوي دا غشتلو کم توان چې دی هغه نشته دی. دا وجه ده چې دی حکومت پری الیکشن هم تحریک انصاف دا کړی و چې موږ به خلکو ته کم چې هوملس خلک دی د چا چې کورونه نشته دی دا هغې ته به د کورونو بندوبست کوو.
د معیشت ماهران وی په کار ده د پاکستان حکومت د دې مسلې حوالې لپاره د بانک نه د قرضې عمل اسان کړي، ګرانی کمولو لپاره هلې ځلې وکړي او داسې مضبوط قوانین جوړ کړي چې څوک د بانک نه قرضه اخلي بانک ودله په یقین سره او د بغیر سیری قرضه ورکوي او دغه قرضه په وخت دغه بانک ته واپس هم کړي شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دونکو د وایس اف امریکا ډی وریډیو دی د فیسبوک د خطرو د پلټنې برخې چارواکو د رائټرز خبري ادارې سره په یو مرکه کې ویلي دي چې کله طالبانو په افغانستان باندې قبضه کوله نو د پاکستان نه هکرانو د فیسبوک د لارې هغه افغانان په نخښه کول د کوم چې لنچوي حکومت سره تعلق وو. په دې حق لمنه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسوم کا کړو وړاندې کړي.
د فیسبوک چارواکو ویلي چې پاکستان کې د هکرانو ډلې چې د انټرنیټي امن په سند کې د سایت کاپی په نامه پرژندل کیږي فیسبوک باندې د هغه ویب سایټونو لینکونه شریکول چې د خلکو د سارنې یا میلر په وایرسونو به ککړ او د کسانو په کمپیوټرونو یا ټلیفونونو به پټ نصب کېدل. بیان کې زیاته شوی په هغه کسانو کې چې په دې طریقې سره په نقشه کېدل په کابل کې د حکومت فوج او د قانون د تنقید ځوانانو سره تعلق ساتونکو کسان شامل وو. د فیسبوک چارواکي زیاته کړه چې سایت کاپی په اگست میاشت کې له خپل پلیټ فارم څخه لری کړه. فیسبوک کمپنۍ چې په دې وروستیو کې خپل نوم میټا ته بدل کړی دی ویلي چې د کرانو لخوا سایت کاپی نومي دلی د ځوانانو شزو یا د انجنونو په نوم ځانته فیسبوکونه جوړ کړي وو چې په نازو نخرو سره د خلکو پام وړي وو. اعتماد سازی وکړه او بیا نقشه سوي کسان دیته اړ باسل چې په غلطو لینکونو کلیک وکړي او یا ورانونکي اپونه ډاونلوډ کړي. د فیسبوک د انټرنیټي امنیت چارواکو په وینا پاکستان کې د هکرانو د ډلې ځینې قانوني ویب سایټونه هم اکړي وو چې هغه طریقه به خلک غولول چې فیسبوک اهم معلومات ورسره شریک کړي. د فیسبوک د سایبری جاسوسي د تحقیقاتو مشر مایک ډومانسکي ویلي دي دا همیشه مشته مشکله خبره ده چې خطر پېښونکي کس نهایي هدف باندې خبرې وکړو. وایي موږ ته دا سیسه پوره پته نشته چې څوک به د هغو ښکار سوي وي یا دوی د دې کار نتیجه به څه وي. د ایمیل جوړولو آنلاین پلیټ فارمونو غټو کمپنیو لکه چې فیسبوک، ټویټر، ګوګل او مایکروسافټ کمپنیو لینکډین ویلي چې په تیرو د وړي په موسم کې چې کله طالبانو ډېری تیزی سره افغانستان باندې قبضه لګوله نو هغه مهال دغه کمپنیو افغان صارفینو د اکاونټونو د لاکډاون کولو لپاره ګامونه پورته کړي. فیسبوک چارواکي د کرانو د کمپنی د اپریل او اگست میاشتو ترمنځ ډېر زور اخستی وو خو فیسبوک کمپنی تر دې وړاندې ځکه په دې اړه خبرې نه کولې چې د دې په خپل کارکونکو په افغانستان کې غیر پاتو وو. دا غوي د خوندي توب فکر مندي هم وو او بل اړخ ته د کرانو د جال په اړه لا نوري پلټنو ته ضرورت وو. فیسبوک چې د پاکستان څخه د کرانو د عملې د شکاري دي چې د ش پرمانه وسایل سره او مسلسلي وي. فیسبوک زیاته وی چې کله د عملیاتو مخه ونیولا معلومات د امریکا خارجه وزارت سره شریک کړل.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
ایران او سعودي عرب په مشرق وسطا کې په یو شمیر متنازع معاملو کې د ډیری مدینه د یو بل دشمنان را روان دي. خو د تیر سه مودی راځي دواړو ملکونو خپلو کې مخامخ خبرې اترې شروع کړې دي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود خپل یو بیان کې امید ښکاره کړې ده چې دواړه ملکونه بخپلو کې د اختلافات ختمولو د پاره سه بنیاد کېږي او موږ به کوشش کوو چې دې خبرو اترو له عملی شکل ورکو. امریکای د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د خبرو اترو کې دوه خبرونو خوشالي ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د مشرقي قریب د معاملو د دفتر نائب خارجه وزیر جنیفر ګوېټو په دې خبرونو خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په مخامخ خبرو اترو خوشاله ده ځکه چې مخامخ خبرې اترې به یقینا چې په سیمه کې د زیات امن او محکمتیا سبب وګرځي. په سیمه کې د امن په خاطر امریکای سو سوزله دا امیدونه ښکاره کړی دي چې د امریکای په شمول د دنیا پنځو لویو ملکونو او جرمني سره د ایران په اټومي پروګرام شویل او ځنامې ته د امریکای د واپس راتلو نه پس به ایران د نوي سره امریکای سره خبرو اترو ته کینی. د ایران په اټومي پروګرام د شویل او ځنامې په حق له سخت کال د خبرو اترو شپه غونډې شوې دي خو اوس د جون نه را پدې خو دا په ټپه ولاړې دي او ایران د دې خبرو اترو د بیا شروع کولو په وخت نیټه مقرره ولا سره شوه نه دی. بلخوا اټومي معاملو سره تعلق لرونکي امریکاني بندیزونه په ایران لا هغه شان لګیدلې دي او په دې دوران کې ایران خپل اټومي سرګرمۍ په لوزنامه کې د مقرر شوو حدودو نه هم زیاتې فراخه کړې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن اوسوس په ویانا کې اخباروالو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلې دي چې امریکای د دې خبرو فریقینو یورپی یونین، روس او چین ته ویل دي چې امریکا ایران سره په شوي اټومي لوزنامه مکمل عمل کولو ته تیار ده خو په دې شرط چې ایران هم دې قسمه کردار ادا کولو ته تیار شي. خو ایران تر نن ورځې پورې خپل رضامندي نه د ښکارا کړي. دا اوس د ایران کار دی چې زر تر زره څه فیصله وکړي. خاغری بلینکن وایي چې دلته مسله اوس دا راپورته شوې ده چې ایران چې د اټومي لوزنامې په خلاف ورځي په خپل اټومي پروګرام کمکار شروع کړي دي. د هغې تر مخه نور زیات جدید سنټریفیوجز تیارول شروع کړي دي او د 40% نه تر 80% پورې سوچي یورینیم راجمع کوي. په دې سبب د ایران د دې کارونو تر مخه و ایران سره شوې اټومي لوزنامې ته د واپس تلو څه فائده پاتې نشي. د امریکای اوس هم دا یقین دی چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه د لری ساتلو د پاره سفارتکاري بهترینه لار ده. خدای یو ډیره محدود لار ده او رستر رده راغونډيږي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کا چې مونږ امید کوو چې ایران سره د اټومي لوزنامې ټول ملګری ملکونه به په ایران زور راوړي چې زر تر زر خبرو اترو ته واپس راشي چې دا وګورو چې آیا مونږ اوس هم په اټومي لوزنامه عمل کولای شو او کنه.